شوم دغه دوه ژبه په کور کې هم زده کی کی د تلویزیون لاري هم زده کی کی په کوڅه کې هم زده کی چون د تلفظ به یو څه فرق لري دغه هم کافی ده چې دای وزوري شي کومان کوم په رواني لحاظ ډیر پیچلتیا وشته لدې سره
او دا خبر سمه ده سر فرق لري ولی یعنی هغه څوک چې د یو داسې محیط نشنا محیط نه راغلی چې وکاله یا لسکاله یا دولسکاله صرف په یو ژبه خبرې کړي بیا یو نوی محیط ته داخل شي دویمه ژبه ورته یا هغه لومړنی بیخي نفی شي د دویم سره مخ شي دا هغه مشکل او خطر بلک ډیری خو هغه ماشوم چې مورنۍ ژبه کور کې وایي خو څنګه چې د لوبه د عمر کېږي لکه دوه کلن درې کلن پنځه کلن کېږي او کوڅې ته راوځي او د کوڅې همزولي د سره په یو بل ژبه خبرې کوي یا ښوونځي ته ځي به یو بل ژبه شروع کوي یعنی د نهه کلنۍ نه مخکې که کومه ژبه زده شي په محیط کې هغه سړي ته بیا ډېره ژوره وښدنه پیدا کېږي تقریبا مورنۍ ژبه ته نږدې کېږي او تحت شور ته هم ځي یعنی که انسان بیا هغه نه دېرش کاله لرې هم پاتې شي بېرته هغه ژبه هم ځي خو غیر د هغه نه نهه کلنۍ نه وروسته که سړی لس ژبه زده کړي او یو کافی وخت لپاره ته لرې پاتې شي هغه بېرته هېرېږي خو مورنۍ ژبه بیا داسې ده چې هغه د نوې کلنۍ کې هم نه هېرېږي په دې سب ستاسو خبره زه تاییدوم چې د مورنۍ ژبه په بستر کې د بلې ژبې زده کړه ګټه لري خو که مورنۍ ژبه تي نفي شي او بله ژبه پرې تحمیل شي دا هم رواني توان نه لري هم پیداګوژیکي او هم د شخصیت د ودې په مقابل کې
ډاکټر صاحب شنوارې موږ د ژبې په اهمیت کې تر ډېره حده داسې خبرې وکړې چې هغه مورنۍ ژبه که په تعلیم کې که په تدریس کې نو هغه د ماشوم په وده کې یا هغه د فرد په وده کې څه نقش لري خو ژبه په هر حال اجتماعي پدیده ده او اجتماعي اړخ هم لري دغه ملګرو ملتونو چې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ په رسمیت پیژندلې ده او لمانځلې غواړي او دې خواته توجه غواړي څنګه دوی دغه د ماشوم هغه فردي ودې ته د انسان هغه فردي پرمختګ ته تنا توجه کوي او کنه د اجتماعي هویت په لحاظ په حقوقي او سیاسي لحاظ او یا د یو کلتوري میراث په لحاظ ځکه چې اوس په دنیا کې شپږ زره ژبې دي او ډېرې ممکن په راتلونکو پنځوسو کلونو کې پاتې نه وي دا وړې ژبې او دا یو میراث دی د انسانیت یو میراث له منځه ځي لوی میراث خو دا هم یو اړخ دی څنګه کوم اړخونه پکې مهم دي چې دوی د نړیواله ورځ لمانځي
رازن فر صاحب ستاسو خبرې تاییدومه او نسکوچ په دې کوم تاکید کوي په کوم مسایلو هغوی دا ټولې په نظر کې نیسي ژبه هویت لپاره مهمه ګڼي د پوهاوي لپاره د انسانانو ترمنځ مهمه ګڼي د ټولنیز یوځای کېدو د ټولو د ولس ترمنځ د نږدېوالي لپاره او په انکشاف باندې هم مهمه ګڼي او دوی حتی وایي چې دا د انسانانو د پرمختګ لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره ستراتیژیک ارزښت لري د ساده ارزښت نه لري ډېر ژور همدارنګه هره ژبه د بشري کتلې د یو غټ برخې د عقل او فکر لیږدونکې ده یعنې د یوې ژبې په مرګ د بشر یو غټ فکري میراث له منځه ځي نو په دې حساب همدغه خبره چې مورنۍ ژبې باید وساتل شي که هغه د ډېرو کمو ویونکو ژبه هم وي ځکه چې هماغه کمو ویونکو د کتلې په منځ کې کېدای شي یو غټ بشري عقل او غټ بشري تفکر وي او د کلتوري رنګارنګۍ لپاره د انسانانو ترمنځ د مساوات لپاره دغه ماشومان د په منځ کې د وقدو د نه پیدا کېدو لپاره د دوی د زده کړې د ښه کیفیت لپاره دغه مختلف اړخونه لري هم اجتماعي اړخونه لري هم فردي په فردي کې هم رواني لري هم پیداګوژیکي لري او په ټولنه کې بیا د ولسون چون ولنسکوم په دغه تاکید کړی چې د ولسون د یوځایوالي لپاره نو په سره کولی شي چې په دا ملي کچه هم دې ته وده ورکړي چې د ملتونو د نږدېوالي لپاره د ملتونو ترمنځ د تفاهم لپاره او د ځان د هغه ټولنې د داسې غړي په توګه چې د هر ارزښت اهمیت ورکول کېږي د داسې غړي په توګه د ځان د حس کولو په خاطر دا ښه ده
ډاکټر صاحب شینواره تاسو ویل چې د مورنۍ ژبې چې لمنځل کیږي دا مختلف دلایل ورته سته په دې دلایلو کې دا هم دی چې د کلتوري رنګارنګي یو مثبت شی دی یو تشبیه دی وای د ګلونو ګېړې کې د مختلفو رنګونو نو لا ډېره ښه ښکاري خدای یو تشبیه ده او تشبیه نسی کېدای چې د استدلال بنیاد وګرځو خو داسې تمایلات هم سته چې همیشه په یو ډول هویت په یوې ژبې او په دې تاکید کوي یوی به استدلال کوي چې کچیرې په یوه وطن کې یوه ژبه وي ټول خلک په یوه ژبه خبرې وکړي نو دوی به یو بل ته لا ډېر سره نږدې سي ثبات به پکې زیاتې په داسې ټولنه کې سوله به پکې ډېره وي تفاهم به پکې ډېر وي دغسې نظریات هم سته دې ته په پام سره تاسې څه وایاست
فکر کوم دا زړه نظریه ده کنه د ملت د نږدې کولو یا د ملت د جوړولو یا د قوي دولت د جوړولو یا د ثبات د راوستلو دا پخوانۍ خبرې دي چې دا یو طرف په بل حاکم شي او یو په بل بارز شي یا جبري ادغام د یو قوم په بل کې وشي یا د یوې ژبې په بل ژبې کې فکر کوم په یوویشتمه پېړۍ شلمه پېړۍ کې دا خبرې بیا رد شوې په علمي دلایلو په عملي او په ټولنیز روان شناسي نظر چې وکړه د ولسونو د پرمختګ سره وکړه، یعنی هغه ملکونه چې د کلتورونو او د ژبو رنګارنګي پکې زغمل کیږي، یعنی د تفاهم او زغم پر بنسټ دا منل کیږي، هغه ملکونه ډیر باثباته دي نظر هغه ته چې انحصار او اختناق او په زور ادغام پالیسی پر مخ بی. پاکستان ښه مثال دی چې بنګلاديش ورته ویل چې موږ هم ژبه لرو او زموږ ژبه د رسمي په دفتر کې په زده کړه کې، او پاکستان یوازې یو اردو چې د ډېر وړه قلت ژبه په زور تحمیلوله، هغه یو ملک یې په دوه ملکو تقسیم کړو.
وبخشئ، دغه د ژبو نړیواله ورځ چې ده، دغه د فبروري 28 نېټه چې د هوت له درېمې سره سمون خوري، دا خو هم د پاکستان له تاریخ سره تعلق لري.
د تزور سره هم صرف دا وایم کنه ثبات خبره یې ورته کمیلوم که اجازه دي، چې ما وکړه چې نړۍ څو ملک دي د 200 هیوادونو کې چې صرف یوه ژبه لري، څلور پنځه نه ډېر نري، نور دا نړۍ 115 هیوادونه د مختلفو ژبو ویونکي دي. همدارنګه د مذهب په حساب د دوه درې هیوادونو چې صرف یو مذهب لري، نور ټول متنوع مذهبونه لري، او د قومونو په حساب هم یو یا دوه ملکونه مې داسې پیدا کړل چې صرف یو قوم نه جوړ شوي، نو تر څو چې تحمل او زغم نه وي هغه ثبات نه رهي. د ثبات او د ملي یووالي او د پرمختګ عامل انحصار نه دی، رنگارنگی دا او تحمل دی او زغم دی. نو بدی سب
او لزغم مقصد دا دی چې بل به منی،
بل به منی، او یعنی خپل ژبه درته ګرانی، د بل به درته ګرانی. او د قران شریف له نظر دا ډیر مهمه ده، وی په سورته روم کې د روایت شریف دی چې د ځمکه او اسمانونو پیدایخ او ستاسو د ژبه رنگارنگی د خدای د قدرت د نخو څخه ده. نو دلته د خدای د قدرت ټول نه خخ کولی دی، یو نه خپل بل نه برتری لري نه کمتری لري، نو دا خپل موږ ته د زغم امر کوي. او خبره هغه تاریخ چې تم کرا شو، خبره ستاسو سمه ده چې 1940 کې جنا اردو د پاکستان وزنی ملي او رسمي ژبه اعلان کړه. د دې په مقابل کې د بنگال خلکو چې هغه تقریبا نیمایي نه کډیر نو کم هم نو، هغه وغوښتل چې د دوی ژبه باید په تعلیم او رسمیت کې شاملې، حق یې ورنه کړی شو. بیا هغوی په 2005 کال کې مظاهره وکړي، 1952 کې چې د پاکستاني پوځیانو لخوا د پولیسو لخوا متاسفانه چې د ډاکې د پوهنتون او د طبي پوهنتون څو محصلین هغه کې شهیدان شو، هغوی دا موضوع به تعقیب کړه. خو د دې په نتیجه کې او د ځینو نورو عامل په نتیجه کې پاکستان او بنګلاديش سره یو ځای ونه چلېده.
دا وبخښئ، دا یعنی دغه د فبروري په 28 وشل شوی و دا کسان؟
بله، دا 1952 د فبروري په 28 دا حادثه وشو. د دې نو وروسته خو د نورو عاملو او د دې په نتیجه کې زغم او یو د بل منل پکې نه ونو، پاکستان او بنګلاديش سره ونه چلېدل روان شو. خو د بنګلاديش خلکو دا موضوع به وڅېړل، همداسې تعقیب یې کړه. ملل متحد ته او یونسکو ته بار بار یې اور یاد کړه چې مورنۍ ژبه یو حق دی او دا حق چې ځپل کېږي. دا پېښه چې بنګلاديش کې تکرار شو باید بل چېرته تکرار نه شي، نو د مورنۍ ژبه یو نړیوال ورځ باید اعلان شي. او په پای کې په 1999 کال کې د یونسکو په عمومي اسامبلا کې دا به تصویب شو چې هر کال د فبروري 28 د مورنۍ ژبه د نړیوالې ورځې په نامه دی.
ډاکټر صاحب، شنوارې تاسو وویل چې په هغو ملکونو کې چې مختلفو ژبو ته برخه ورکړه شوې ده هلته ثبات لا ډېر دی. ما ته یو جالب مثال چې همیشه ذهن ته راځي، د سنگاپور دی. ګومان کوم په آسیا کې د سنگاپور تر خلکو رسیدلي خلک نسته، که یو ټول وطن حساب کې د امریکا چې دی سړی سر عواید پکې د $50,000 شاوخوا دي. امریکا د دنیا تر ټولو لوی اقتصادي قوت ګڼل کیږي، خو په سنگاپور کې سړی سر عواید تر $60,000 زیات دي. هلته چې امریکا 15 برابر د افغانستان غټه ده، یعنی خدایي امکانات ورسره زیات دي، خو سنگاپور 100 کیلومتره مربع دی، د یوې نسبتا کوچنۍ ولسوالۍ په اندازه دا مساحت لري، نفوس یې البته تر 5 میلیونه زیات دی. نو بیناندې امکاناتو په لحاظ باندې محدودیتونه لري. په دې سنگاپور کې اقتصاد او ثبات د آسیا تقریبا تر بل هر ملک زیات دی، بلکې په دنیا کې سارا کم دی. او په دې سنگاپور کې په دې دومره واړه ځان باندې 4 ژبې رسمي لري. نو لدی معلومیږي چې دغه د تاسو ویل چې د ژبو تنوع او د مختلفو ژبو منل په خپل وطن کې ثبات ته او انکشاف ته صدمه نه رسوي. ګومان کوم یو مثال همدا هم کېدای شي.
اگر ما د تاسو نور ډیر مننه، ما چې تحقیق کړو د سویس او بلجیم هندوستان امریکا کې هم مختلف خلک خپل ژبه د زده کړې امکان نشته، په سویډن دي ځینو کې شته، لکه سویزرلند کې څلور ژبې رسمي دي، مګر ټول نه بسوبات ملک دوه جنگ جهانی کې برخه ونسته.
ډاکټر صاحب، شنوارې د افغانستان لپاره څو وړاندیزونه لري د مورنۍ ژبو د ورځې په باره کې خبرې کوو. په افغانستان کې دا وضعیت څنګه دی او د بهتري لپاره څه ویل غواړي؟
افغانستان کې عمل کې مشکلات شته، یعنی ټول افغانان حق لري، هر افغان چې په مورنۍ ژبه ورته زده کړه مده،
د اساسي قانون مطابق،
اساسي قانون مطابق هم دغه د بشري حقوقو مطابق د زده کړې د کیفیت په خاطر کوم غوړ چې با کیفیت زده کړو ولرو. او د افغانستان اساسي قانون تقریبا د کې پرمختګ کړي، همي دوه سراسري رسمي ژبه او می محلي رسمي ژبه منل، یو هتا دائم لیکل شي په مورنۍ ژبه به د زده کړې امکانات برابرېږي.
اساسي قانون ته وګوره، افغانستان نسبت خپل ډیرو گاونډیو ته مترقی نه ده، په دې کې
مترقی ده. دا باید ومنو، مونږه باید تشکر هم وکړو چې چا اساسي قانون جوړ کړي، دا یو پرمختللی کار کړي. خو عمل کې مشکلات شته، که څه هم د پوهنې وزارت یو څو ګامونه دي کې اخیستي، خو کافي هم نه دي. او انګریزان ورته سسټینیبلټي وي، یعنی تداوم یقیني نه دی. یو داسې ګامونه دي چې ډېر خام دي، ډېر زر ړنګېدای شي. نو زمونږ په نظر چې د شپږو کاله چا وخت نور محمد قرقین صاحب او بیت اتمر صاحب وزیر اوس ډاکټر سفر خوردک وزیر دې موږ ورته هر وخت دا پیشنهاد کوو چې د دې دایمي حل رو بسي، داسې دایمي حل چې علمي می او سسټینیبل یا د تداوم لرونکي یا بثبات حل، چې هغه بهترین بدیل د دوه ژبې نصاب دی. دا ول سم نه پښتو ژبې ته شروع کړه، دری ژبې ته خو یو مضمون سره د دې بلم شروع کړه، دویم کې ورته د دوه ژبې مضامین لګ ډیر کړم کې ورته ډیر کړه، څلورم نه ټول مضامین
خود
دوری ژبه هم شته. د محلی ژبه لپاره په هنه وزارت یو غونډه را بللې و، د محلی ژبه لپاره هغه خپل امدا پیشنهاد وکړ چې تر دریم یا څلورم پورې ورته په مورنۍ ژبه زده کړو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مولا نصرالدین حکایتونه مشهور دي. مولا نصرالدین یو خر لري او د په ډیرو حکایتونو کې دغه ځناور شامل وي. د مولا نصرالدین د یو نوی حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې وژما رشیدی ولی.
د مولا نصرالدین خر. د مولا نصرالدین د کوربام ډیر شوبل وو، جوړیدل غوښتل. مولا تعمیراتي مواد په خپل خره بار کړل او خرې په چل چل او په زحمت په پوره یو بام ته وخېژو. خر چې بام ته ورسید، مولا بورې ته شکړه او د خره مخې پوره یو ته واړوله چې بیرته کوشي. خو چې هر څه وکړل، خره ګام ونه خیست. مولا په دې نه پوهېده چې خر به په پوره یو وخېژوي خو راکوز به نه کړي. مولا چې ستومنه شوی وو، خر په بام پریښود، په خپل راکوز شو چې دمه ونیسي. خر په بام باندې ټوپونه وهل، لغتې وهلې، بد حال جوړ کړی وو. مولا بیا ور وخوت چې اوس که راکوزیږي نه آرام خودی شي، مګر خر د کرارېدو نه وو. مولا مجبور شو خر په بام باندې یوازې پریښود. وروسته بیا د کوټې د چت یو لرګی مات شو، د خره یو پښه را وځړېده او شیبه نیمه پس بام سوری شو او خر لاندې را خطا شو و مړ. مولا له دې پیښې وروسته خلکو ته وویل، ملامت زه یم چې په دې نه پوهېدم چې خر کل وړ ځای ته وخېژوي، هم هغه ځای خرابوي او هم ځان خرابوي.
د تیری اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې تاسو د لوی مفکر او عالم فرانسیس بیکن د ژوند او زمانې په اړه مختصر توضیحات واوریدل. د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د فرانسیس بیکن د علمي هڅو په خورا ډیر مهم اړخ، یعنی حقیقت ته د رسیدو په لارو چارو خبرې کوي.
د دې د میتود اساس د ارسطو او د سقراط د علمي میتود نابیل دی، په دې معنی چې ډیر په کتابونو او په نورو زړو علومو باندې او په تیوري باندې تکیه نه کوي، غواړي چې هر څه د تجربې د لارې لاسته راوړي او بیا په استقلالي ډول باندې د یو واقعیت نه بل واقعیت ته ورسیږي او په تدریج باندې بالاخره اصلي واقعیت علمي واقعیت ته ځان ورسیږي. یعنی د جز لپاره هم د فرضیې په اساس باندې شروع نه کوي، واقعیتونه چې څنګه دی هغه سی ګوري دا غنه وروسته به د نتیجې ګیری کوي
په تجربه تکیه کوي
د خپل میتود پر روخانول کې وای چې هر کار چې کوي چې سیرنه کوي باید د سیرنې جدولونه جوړ کړي د سیرنې جدولونه په اوله برخه کې درې جدول دي یو د وجود جدول دی یعنی تاسو چې کومه پیښه یا پدیده سیرئ باید وګورئ چې د هغې په وجود کې څه کیږي هغه څه چې د دې د وجود سره تړلي دي هغه باید تاسو را معلوم کړئ دویم باید د هغه څه جدول جوړ کړئ چې د دغې پدیدې په وجود کې نشته او دریم دغه پدیده د نورو پدیدو سره مقایسه کړئ دغه څه پرتباچ تاسو ورته د وجود او د عدم جدولونه جوړ کړئ هغه مقایسه کړئ د نورو سره د دې نه وروسته تاسو کولی شئ چې یو کلي نتیجې ته ورسیږئ
د دغه موضوع د دغه ښکارندې او پدیدې ځای به معلوم کړئ چې څه ته ورته ده او څه ته ورته نه ده
نو مثلا کچيري اسکس مثال ورکړئ چې اسکس د
امغه سره
جنرال دی او د دې جنرال په مشرۍ باندې اردو جنگ غټي او بل جدول کې دا ثابت کوي چې هغه جنگ کې چې اسکس د اردو مشرۍ نه لري اردو جنگ بایلي نو تاسو د دې نه د نتیجې اخیستل شئ چې د اسکس موجودیت د جنگ په ګټلو کې موثر دی ان دوه خبرې یو دا چې جنگ وګاټه بل دا چې پرته د جنگ وبایلل شو دوه سره یو ځای شول او کله چې دا د نور جنرالانو سره پرتل کې چې هغه کې د دوه شان نشته دی په همیشن ډول نزل ته تاسو د دې چې تر سیګی چې د اسکس موجودیت د کوماندې په حالت کې د بریالیتوب لپاره یو شرط دی
یو وخت مې د فرانسیس بیکن په ایسه کې وصل وستل پیغه کې د داس یو ځای شو د لوله کې زیارت جن زیارتون ته خلک ورته بیا وایي چې فرضاً سړی ګوزړنه وهلې او شالو پپشو زیارت ته لاړ یو جوړ سو د دې الته خبره کړې و تاسو چې دغه د جدولونو خبره وکړه ما تر په یاد سو د ویلې و چې تاسو خو د خپل ګټو په خاطر چې خپل صحت سره علاقه لري دا خبره حافظه ته سپاره دا موارد لیکي او یادوي چې پلانای چې زیارت تلړی شلو او لغی خو په خپل شروع راغی خو هغه خلک به نه یادوي هغه په زرګونو زرګونو کسان چې د زیارت ته یادې ځای ته ورغلی دي شلتلی وو او شل برتر اخلل نو بنان د تاسو قضاوت چي دی سم نه دی د تاسو خبره چي ده منطقي نه ده علمي نه ده دغه خبره چې تاسو وکړه ګومان کوم هغه مثال هم په دغه ډول توضیح کول
هم دغه تورته خبره ده چې دواړه خلونه باید وڅېړل شي په علمي میتود کې تاسو نشئ کولای چې په یو اړخ باندې سل په سلو کې تکیه وکړئ هم باید مثبت اړخ وګورئ هم دغه پدیدې د نه موجود په حالت کې حالات وڅېړئ او فرق پیدا کړئ د دې میتود په تطبیق کې ستونزې هم شته چې دا ورته د فکر بوتان وایي په دې بوتانو کې اول بوتان د قبیلې بوت دی
د فکر له بوتانو نه مطلب دا دی چې هغه فکری تیروتنې چې انسان ممکن وکړي
هغه فکری تیروتنې چې انسان ممکن وکړي انسان د سمې لار نه وباسي یعنی که د حقیقت د موندنې په مقابل کې چې کوم بوتان شته دی چې واقعیت پټي او سړی په غلطو خدایانو باندې معتقد کوي په هغه کې یو بوت د قبیلې بوت دی یعنی ټول هغه څه چې انسان مخکې له مخکې د ځان سره جوړ کړی دی هغه څه چې تصور چې انسان ځان سره مخکې له مخکې جوړ کړی دی پیش قضاوتي چې کړی دی دا د لن په مخ یو خند دی که تاسو د پدیدې سره مخامخ شئ د پدیدې په اړه باندې تاسو مخکې له مخکې یو مفکوره ولرئ نو کېدل شي تاسو غلط لرئ ته بوزي
او استاد منل په افغانستان کې دا یو عام تصور دی چې افغانان ملما پالدي زموږ لیکوالو او هغه خلکو چې ځانونه ته څېړونکي وایي یغو هم دا خبره کړې ده دا په حقیقت کې یو ورمخ کې قضاوت دی چې زموږ په ذهنونو کې شته مونږ قلم راوخلو ممکن هم دا خبره بیل دي چې ډیر غور پی وکړو سترګې وغړو هم دا ولیکو دغه مثال
دا مثال ډیر مثال دی ځکه چې افغانان ملما پال دي مګر په دې کې به مونږ دا نه ګورو چې د افغانانو مادي شرایط څنګه دي آیا هغه دا وسله لري چې ملما و پالي کنه او بل
اخر ټول مل مپال دی
ټول مل مپال دی
او که اقلیت
پکې او په دې شرایطو کې د چا کار مل مشي څومره داغه د پاره ستغه ته مې دا خبره مونږ نه شو کولای ځکه چې مخکې نه ورد مخکې قضاوت وکړي افغانان مل مپال دي نو په دې کې به منفي خبره نه ځایږي دویم بوت د کند بوت دی یعنی ټول هغه څه چې د انسان د شخصي ذوق او د شخصي تمایلات سره تړلې دي هغه څه چې زما خوخي او زما نه خوخي دي کچېره په څیر نه کې تاسو دې شته زه ورکی چې تاسو د چی سره علاقه لري چې هم خوخیږي چې هم نه خوخیږي، نو بیا هم تاسو په غلطه لار ځئ.
استاد مننه دی. فرانسیس بیکن یو جمله وه، یو وخت مې ډېره خوښه سوې وه، په حافظه کې مې پاته وه. ده ویلي وو، وایي هر هغه شی چې دلچسپي ورسره لرې، چې محبت ورسره لرې، د هغه شی په حقیقت کې دوه ځله شک وکړه.
دا یو ډیر ښه مثال دی، یو ډیر ښه تمثیل دی دغه خبرې، چې د انسان شخصي تمایلات او شخصي علایق او مینې او کرکې د ده په تعقل باندې او په فکري قوت باندې منفي اثر کولی شي او د حقیقت د رسېدو په لار کې خنډ کیږي.
اوس که په تاریخ کې کوم سړی موږ ته آیډیال ښکارېږي، زموږ خوښ وي، د هغه په حیثه کې که هره مثبته خبره اورو، هغه ذهن ته سپارو او وایو چې دا د پلانیم لیکلي دي، پلانیم لیکلي دي، هغه انګریز هم لیکلي و، هغه اروپایي هم لیکلي و، خو که دغه پیسې کې کوم منفي خبرې بیا وایي چې دا غلط لیکلی و، متاسب سړی و، بد سړی دی لیکلی و، لیکن هغه خبره نه یریږي هغه مثبت. مثال چې د مونږ له خوښو سره د مونږ له دلچسپۍ سره مطابق
یا دغه د هر غلط کار لپاره توجیه پیدا کوو او هر مثبت کاری دغه په کریډیټ باندې حسابو. دریم بوت چې د علم په لاره کې خند ګرځي هغه د بازار بوت دی. د بازار بوت یعنی ټول هغه څه چې مونږ د ژبې د ناسم استعمال لري هغه ته رسیږو. په ما ژبې کې یو موضوع، یو کلمه، یو څه اطلاق کیږي او په ساینس کې هغه بل مفهوم ورکوي. کچیرې مونږ د دې فرق ونکو او هغه څه چې په ما ژبې کې ویل کیږي په ساینس کې هغه ووایو، نو دلته مونږ کېدای شي غلط لارې ته لاړ شو. مثلا موندل په عامه ژبه کې یو څه ته ویل کیږي، مګر په تحقیق کې موندل یو حقیقت ته رسیدل دي. که چیرې د عادي موندل چې تصادف پکې برخه لري، اراده پکې ډېر کم نقش لري، څېړنه او پلټنه پکې کم نقش لري، که هماغه موږ په ساینس باندې تطبیق کړو، نو بیا دا د ساینس د څېړنې او د هغې په وچ زور ځان حقیقت ته رسول د دې موندلو په دغه کې نه راځي.
استاد منلی، که زه یو مثال درکړم، مونږ وایو اوبه، مونږ وایو د پلاني ځای اوبه تروې دي، د پلاني ځای اوبه خوږې دي، اوبه وایو. خو اوبه چې د یو مرکب په حیث په کیمیا کې مطالعه کیږي، د هغو هر مالیکول باید دوه اتومه هایدروجن ولري او یو اتوم اکسیجن ولري. نو مونږ دا اوبه چې کله خوږې بولو او کله تروې بولو او کله یو څه بولو، دا خو په حقیقت کې نور عناصر هم ورسره ملګري دي. نو بینان دا هغه اوبه نه دي چې د کیمیا اوبه دي، دا هغه اوبه نه دي چې د علم او د ساینس اوبه دي. نو په حقیقت کې دلته هم لفظي خطا ده،
دلته هم لفظي خطا ده، او دغه لفظي خطاګانې د حقیقت د موندلو مخه نیسي. څلورم بوت د تیاتر بوت ګڼي. د تیاتر بوت یعنی هغه چې سانسازي پکې کیږي، او دا ټول هغه علمي پیشفرزونه یا وارد مخ قضاوتونه دي چې زمونږ سره شته. یعنی مونږ د علم د لحاظه یو شی منلی دی، مونږ دا منل چې ځمکه یوه کره ده، نو هر څه د کرې په اساس باندې تحلیلو او تجزیه کوي، مګر د ځمکې شکل مطلق کره نه ده. په قطبونو کې ځمکه د ځمکې قطر کم دی او په استوا کې ځمکې قطر زیات دی، یعنی داسې لږ راماته شوې ټیټه شوې کره ده. او کچیر موږ دغه ټیک ته اشاره ونکو، نو ډیر شان کې نشم درک نه کړی شو د ځمکه په مخ باندې چې کوم جوی حالات را زیات دي، سره تړلي مسایل دي، هغه شت درک نه کړی شو، ځکه چې موږ مخ فرض کړی چې دا کره ده، مطلق خکره ده. یا هم دغه سید سیارو د مدار په باره کې چې فرض کړی چې دا دایروي مدار لري، مګر اوس بیا ثابت شو دا بیضاوي مدار لري، او دا د ډیرو مسایلو سره په تناقض کې واقع کېدله. نو هغه څه چې موږ په دوګم په حساب باندې، د علمي دوګم په حساب باندې منو او هغه د تل د پاره اړتیا ګڼو، دا هم د حقیقت پیدا کول د پاره واستونځه ده. باید هیڅ کله د مطلق فرض موږ ونکو تر څو چې په عمل باندې موږ ثابت کړی نه چې دا واقعا دغه څه دی. تجربه راته خوده لینی تر هغه پورې باید موږ مطلق حکم ونکو، او دا مطلق حکم د علم د پرمختګ معنی کیږي.
استاد مننه. یو وخت مې د بیکن پیسې کې دا موسو چې دی وایي چې د ذهن خو په اسانوالي پسې ګرځي. د انسان ذهن کله کله دی د اسانوالي تر تاثیر لاندې راسي، نو د دنیا د ځان لپاره اسانوي. مثلا په دنیا کې دغه هندسي شکلونه همغسې نه وي لکه موږ چې غواړو په بیرونی دنیا کې، خو چون د هندسي شکلونه د موږ له ذهني جوړښت سره سمون خوري، نو موږ دا پې تطبیقوو. لکه دا د کروي والي خبره چې تاسو وکړئ، دایروي والي خبره چې تاسو وکړه، آیا دغه بوت چې تاسو یادوو دغه ذهنی تیروتنه دغه شی ته خو به اشاره نه
کوم هم دغه شی اشاره ده چې هغه څه چې مونږ ځان ته تخیل جوړ کړو دغه ته د علمي نوم ورکړی دی دغه کې ده چې د علم په مقابل کې او خند شي دا په هر علم کې دا خبره کې ده خصوصا په بشري علومو کې دغه ډول خندونه لا زیات دي د فرانسیس بیکون میتودولوژي ډیر زر یو شمیر پوهانو خپل کړل او خپل څلني په غو باندې واستوار کړل چې په دې ډول کې رابرټ بایل یو انګریز عالم دی چې خپل ملګرو سره یو حلقه درلودله د انویزیبل کالج یا نلیدل کیدونکو کالج په نام باندې دا حلقه یې دیدله دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي خپل سره مشکل زول او کله چې دوی په 1680 کال کې د انګلستان رایل سوسایټي اف لندن جوړ کړ چې د وسنۍ د انګلستان رایل سوسایټي اف ساينس مور ده دوی همدغه د فرانسیس بیکون میتودولوژي د علم اساس وګرځاوه او د دین اورسه په لاسمه پیړۍ کې او په لاسمه پیړۍ کې چې څه علمي پرمختګونه شوي دي په ټولو کې د فرانسیس بیکون نقش ډیر مهم ګڼل شوی دی لوی لوی فیلسوفان لکه توماس هابس جان لاک د اتلسمی پیړۍ دایرۃ المعرفی پوهان لکه ډیوډ هیوم دوی ټول د فرانسیس بیکون ډیر سخت متاثر دي د بیکون په وخت کې د دوه وخت سره نږدې یو بل عالم چې هغه رونه دکارت فرانسوي عالم دی هغه هم په میتودولوژي باندې کار کړی دی او د علمي میتود یو بل لاري رئیستل دی چې په هغه باندې به بل خبرې وکړو
نو آیا ویلی سو چې فرانسیس بیکون د تاریخ یو هغه کس دی یو هغه عالم دی چې په خوانی علمي لرغونی علمي د تعقل په زور د نوي منطق په زور او تجربه او عمل ته د پام کولو په زور یو نوي پړاو ته ورسول او د نوي دنیا په خلقت کې د نوي دنیا په ایجاد کې د نوي تمدن په ایجاد کې د دې رول ډیر لوی دی دا څه ویلې
شو بيخي ویلې شو
شمال بدی پتہ